په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه کې لخپل همکارانو سره ساسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2.5 زرو امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
پسر که ده مهم و خبرونو سرچه که ده سپینی مرنهی ده ملی امنیت سلاکار رابرت اوبراین وی پا افغانستان که طول دیر امریکای سرتیری ده روان میلادی کال پا وروسی و که لده هواد نوزی. افغان امنیتی چارواکی ده هلمند ولایت پا وروسی و جگلو که وصلوالو طالبانو تا ده درنی مرگ جوبل ادعا کوی. او پا فرانسی که ده وشون که ده قتل پا تراو نه کسان نیول سویدی. ده خبرونو تفصیل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډیره امریکایي سرتیری د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هیواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 تر کمیږي. هغه وویل
که دا افغانانو ترمنز خبری شی پر مخ ولاړی سی تر دې به هیڅ عالی خبر نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راو باسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راوځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوې میاشتې وخت پاته دی. رابرت اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتی چارواکی د هلمند ولایت په وروستۍ جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمدزی رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا جدي دا خوب به دی ګورته یو سل کمخ کې چوړې دي چې دوی وای موږ بلشکرګه فاته کو خپل باداران ته البته اطمینان ورکو اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه سي اخیستلی، زه ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل سوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای سوي او مرستو ته اړتیا لري. هاخوا د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاري صلاح الدین د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوي ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را میخواستند
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاصه د راډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول سوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یوه متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ورښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږیدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندلې دي او هغه جنگي جنایت بللې دي. دا څرګندونه وروسته لا غسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپيان شول. دا شمیره د دې هواد بیړنۍ حالاتو وزارت ورکړې دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د شغورنې ډلې لسمي سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور لمخې لشتل ژ شل کورونو ته زیان وشته دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر شار پنشه سوی دی. په دې شار کې د آذربایجان د اوبو ته ټولو ستر بند دی. خو د دې برید لامل د سره او مال د وشتو زیانونو پاره څه نه دی ویل سوی. د توغندیو د بریدونه داس وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نشوتو راپورونه ورکړل سوی دی. د خبرونو پای
تاسیا زادی رادیو ته غوږی است. نن شنبه ده د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه او ریچ د امریکا یو چارواکی تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان ډیر وي. مخکې ولسمشر ترامپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې افغانستان وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وی په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نس وزي. د امرالله صالح د دفتر بیان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم ورې چې د امرالله صالح د پریکړه د سولې له ټینګښت یغ راز د جرمونو له کمښت سره سم مرسته کوي.
در صورت چې دغه مجرمینو چیره ثابت وي نو دا خو کېدل شي د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
په بهرنی موضوعات کې ورچې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت چیرنی روان دي چې د یو شون کې په وجنه توران دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت سده او تاند څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وی له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وی ولسمشر ترامپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږي ځواکونه وایستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پوري له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو به او د پلان بیا تایید کړي چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پوري په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وای دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره ورسته لدی وکړه چې ترامپ ورسته یو ونی کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووسی. د سی ان بی سی دا راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وای له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناتو له نورو غړو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.9 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریه جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوې دي.
بمردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تور 2500 امریکایي پوځیان دی راوي. دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې سوي دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل سوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره سوي ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلا دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمه کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډې وراخوا د جم د پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشويش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل سوي دي دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شی به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلور ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزلیا او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرنی اتباع هم شامل دي. جن من شخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادلی ولسوالي لوی مند کې او د نوی ولسوالي جړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، ما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړی دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په ورستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسر د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کوي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې د شهر امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله سالی تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی سالی لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امر الله سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمخت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په ورستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او پلارو کوسو کې د خلکو لټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امر الله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډیر خراب شوی. پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تلاشکي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، پچاخوګانی ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توان منجد حکومت او اراده د حکومت تر سوال لای.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه ندي توانېدلی چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
عمر دل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. له پخواني جنرال امر الله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امر الله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتی ډیر وران شوی ده. په کار خدا و چې دلته مسلکي کسان که استخدام سی وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل سی وو، ضوابط جای په جای سی وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راس کې د ټول امنیتی قواو کې کار کوي او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې ته کار کوي، زوم دی 101 په نامه کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته، هغه هم په دوه دومره شدت باندې تعهد ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیره ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونی ولسی
خو زیات وخت یادونه کیږي هغه کسان چې په دغه جنایي پیښو کې دخیل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نه کیږي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگا او نه خدا آگا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه وي نیول سوي تنه موږ د دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 سالال ته توزیع کړی دا د دې سالان غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي هغه سلاګانې چې موږ په یو نام په بل نام باندې له طرفه دولت توزیع سو هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم دغه سلاګانې خپل د دې سالا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکړي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلاندې کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکوي که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی وو که د کابل په هره حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر
دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي د داخل د ارګ نه تعینېږي د داخل د شورا د امنیت تعینېږي یا خپل وزیر پې نه خبر یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر دغه یو نوع شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یو رتبې ته ځان رسولی د په رشوت باندې په شناخت باندې اما هغه یو موقف نیولی درحال چې هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستله چې د افغانستان وضعیت یو بحران خوښلی ده
امن صاحب حکومت وخت نا وخت له ولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولی شي
ولس اصل که ولس د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس له کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړی موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتي چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو موږ هلته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندیز وکړل چې جمهوری ته متاسفه یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستلی نه ده اخیستی دغه حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسفه یم چې هغه مسلکي خلک چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راجی کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسله کې تیر کړي
ډېره مننه پخوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنی فابریکا فعال شوه نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلیناو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پسته د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي کله د پسته ټول محصولات په ماشينونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیونه ډالر ډیریږي
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ځای کیږي خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوی په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعت 300 کیلوی فعلا مشکنانه. بله
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچا لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډیر ښه دی.
صحي هم بسیار صحیح او درست دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چلبه د مرغه د کورونا لکبله در امنسته شو اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطحه هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شورای دورتر انشاءالله ما پیدا کړی.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمری، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زا دې ته پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خبره ده چې الله ته چې موږ د جنګو د لاس څخه د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خدای نه څه سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو ورزه اوس هغه یو خاطه د غزمنې جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فازادې ورته چې موږ د خو اسمو سره د کومک وو کې یا د مناره ته برابر چې موږ خاطه سوروره
مرویش اخلاقه ده هلمن ولا اساس سره وسجب پیغام پر دغه برابر و چې دغه ماجرسی چې 15000 کورونی راغلي دي د لشات راکړه سوي چې تاسو سره هیڅ پمخ نه دي چې ولادت دولت خاصه و نه د سیاست خاصه و نه هیڅ چې تدری دا نه خبره ده ځکه چې خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته پاملرنه کوي او اوس په لاره هم زلز په هلمن کې دیر بعد حالات روانه ځکه چې د بیسل شبکې لم امنست شبکې مو کار نه کوي باندې دې پر مثال برکونه منسته نو هله مې مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانم د کندهار لاسنی تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کې نن د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې چې ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستې په هغې جمعې د جنې ابتدا د ډېر سخت هوا ده سبا وروکه متکل کې له چا سره څه یو کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک د واز د سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دا غوښتي خبر چې کول دی مننه شو زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیړو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکې په دې خاطر وژلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شونکې چې په ورستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکې حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري هغه مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانی د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پېښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی اتلس کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر نارې وکړه. عدلی سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسیازادی راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډیری امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هیواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې پر ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکی په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوان قول اردو قمندان ولی محمد احمد زیر رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 اتیا د طالبانو جنازې د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیه قمندانی وای چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول سوې دي. څلور تنه د بریټکون کې خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وای چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې شونځي چې شون کې وجل سوې د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پروند سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکون کې د همدې شونځي د تاریخ د شون کې سر اپرې کړی دی. د پولیسو سرچینې وای دغه که په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټیپ لیدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي سي.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio تکي او ار جی. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوره لیک اتل ولی وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیان آزادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوره لیک سیالیو د څلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتل ولی ته ځان ورسوه. ښاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیژا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتل ولې مقام ته رسیږي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤول مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونی د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیر کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترینه بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته یې استعفا وکړه. د عمر ګل له استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا زده ایرادیا نوارید لګنو او ورودونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسونه راستولې دي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوډس ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل اسمیس کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه د پاکستان ملیشی او د پوینه چې ځینې د پاکستان جنرالان دي. خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازې، خدای دې پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر له زابل په خپل سیمیس کې لیکلي باور نه لرو چې مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي، ځکه چې ګټ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سیمیس کې پوښتنه مطرح کړي چې ولې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه سوې. تاسو آزادی رادیو ته ورځ روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي، د ځوانانو خاص پروګرام مخکې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیز پروګرام خبريږي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې واوسي. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسې چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکراتو تر سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالاتو کې هم د سولې مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمامعیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په پښتون چې چادرې جملې نه داسې مومر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایاتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو فعلاً لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود تیر په سیر ناکام او مختورن شو، او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ، نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه. او فعلاً لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم رامطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې چې دا باید صلح راشي، نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو، نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکی کسانو مو سره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبری باندې کې د چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوه خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
د ساسل خبر یو چې د وسلوالو پلیکو کې بهرنی ادباو یا بهرنی وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او سډول بهرنی وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو معلوم وو چې د دې مرکز د آسیا عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور نور کسان هم دلته موجود دي. دلته عملاً هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل. بیا هم شاید یو نیوکه د غلط را مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونکه؟ آیا دلته کابل لخوا امر ونه شو چې اقدام ونکه کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ دره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خخی او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې ابدري سره ویل کیږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوی او وظیفې یې درلودي بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي. دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخي دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانين موجود دي. هغه په خاطر په هغه پرانا کې وسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمه بیل مقاومت پرې خودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوسټې په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی. خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په حدود 2000 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی وو او حمله وکړه په ولسوالیو بل اخر غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه. د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوی دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره بارا کم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منس ته لخرګات راشي؟
د لخرګات خو ان شاء الله نه دی راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا د خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ترې لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښ کړي او عام ولس یې په ماینو والوځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفه پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه بي.
ولی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بي برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د دې شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې داګه جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړه، همدې سه نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه، او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې دلو د هغه په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دیونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنټین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویراده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې داخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخته پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اټیا رخي دي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنی له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو، خو پیل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنټین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېنی. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لری پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکی وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډیر څه نه دی ویلي او اوس چې خوانځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوست دکون کی په همدې اړه ته غږیدلی.
زه محب الله د ولسم ټولګي زکون کې مونږ هغه کتابونه چې مونږ په ژمی نمخ کې راکړی او مغه مونږ ولوستل او مغه څخه مونږ استفاده کړي. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چام د وزارت معرف د آنلاین درس څخه استفاده نه کړي. بعض کورونه تلویزیون نه لري، بارخ شو، حتی چې بعض نفر چې دی کور کې رادیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون لدی چې درس ولولي، امغه خپل کتابونه چې ورکړي او مغه څخه استفاده کوله.
نوم ملیحه ده او درسم ټولګي زده کوونکی مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی ده. ار مضمون چې موږ دوه درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي کارخانه کې غواړي او د تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولای دوه درس لګي وکړو او دا زموږ لپاره ډېر ستونزمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یا څه موږ باندې تطبیقوي.
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي په خوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډیر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل نه یې واخیستي، مثلا ژمی کې خپل نو راغلي پارچې چې اخیستي او تلو نه دي راغلي کتابونه نه اخیستي. اوس چې ما خپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد حیران پاتې دی چې زه سو کوم دا چې دی هیڅ په دې رخصتیو کې استفاده حروف الفبایب نه دي لیکلي، مګر مې وتی دا چې کار کړی دی هغه بیا خدي ډیر زیات زیانمن شوی زده کوونکي بخي فاصله پیدا کړی ده. هم دا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان صحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په خوانیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وايي خون کې هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېز درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت هم دا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکي څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول څه درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لیندې یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځي ته ځي او له ژمنې رخصتې وروسته به د کب یهود میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي چې د خبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لمرنه ورسې دي. خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي. په اوسمهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په خوونو روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هېره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه د خېچال ته هم زده کوونکي ډیر شاته تللي او ډیر څه هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس خدای دا که خوونکي دي کوالدین دي دې پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو تونز سره اوس مخامخ دی لوي نګونې سره او د نیواز دا چې هېره راغلي ده بیا لا خصوی هم دی له زده کړ سره. نو تر ډیره ځای هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور پیاد کړي او له خوونې او روزنې سره د دې بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس لمنځه تللی دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کې.
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدای دې چې دې زلمات نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړي توګه روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي ځکه په ښوونځي کې دې ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دې ته په کار ده چې په خپل وخت کې کوشش وکړي او په کور کې کې لوستي څوک هغه ته په خپل ورسې ورسره کینی او څه غزده کړي که کورسونه وي د دې خوا که په کلی کې څوک وي چې تر دې مخکې وي او مضامین یې زده وي په هر مضمون کې که دې ستونزه ولري هغوی سره کښېني او څخه زده یې کړي. نو دا ډېره ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بېسوادي د بیکاري د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا لوجې وګدي رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځي وګدي رخصتي څنګه باید جبران شي په همدې اړه مو د خوانی او روزنې له متخصص عبدالغفور ایمات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ایمات صاحب، تل په ژمی کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا لوجې د رخصتي او څه وګدا شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغه څه تاثیرات لري؟
زه مخکې دې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې. او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاوه. ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا ته پامول یې د زده کړې یوازې په معلم کې ده. که همدا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړې یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره سوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جماعتونه، یعنی دا ستا نه و چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره له دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نسي کولی او نه کوي، نه ما په خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک دی وکړی شي، ولې ستا بیا هم کېدای شي. ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول، زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ ان دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقه وړي. آیا شاګرد په ویرو زده کوي؟ شاګرد په لیکلو زده کوي؟ شاګرد په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقه ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد په کومه طریقه زده کولای شي.
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ډول وایي،
اصلا د دې ټولو خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نغښتې دي. پښتنو کې معلمې که شاګرد باید له ځان سوال نه وکړي، زه یې څه دې پاره راځم، زما دنده څه ده، د ما په ژوند کې دا څه رول لري، زه باید کوم چې ته ورسېږم، اوس چیرې یم، سبا باید چیرې ورسېږم. له ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
پخوا به تعلیمي کال نه میاشتې و، خو اوس کېدی شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې و. څنګه کېدی شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي. ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو. نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نسوای رسولی، په یو سل شپاړس ورځې کې فقط سترګې پرې پټوو. مخکې خبره چې ما وکړه، د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده. یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنی چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. اته یو ورځ اندازه یب شاګرد سره گروپ مقرر کی، یو ورځ متوسط شاګرد سره گروپ مقرر کی، که شاګرد له شاګرد د زده کړو کی په دې صورت کې ان شاء الله سپ کم وخت ډیر درس ولکې.
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي web@rfeorl.org.